روختیا د ژوند چتمنی
صحت و زندگی
سلام ستړي مشه رختیا د ژوند چتمنی پروگرام ته مو از فرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم په د نړۍ چټک او له فشارونو ډک نړۍ کې ځان ساتنه یوازې یو ښه انتخاب نه بلکې د فزیکي رواني او عاطفي روغتیا لپاره اړینه او اړتیا هم ده خو دې اړتیا ته په افغانستان کې څومره پام شوی روغتیا پالان وایي ځان ساتنه هغه شعوري او د خپلې خوښې کار دی چې یو څوک د خپل فزیکي رواني عاطفي ټولنیز او معنوي روغتیا د ساتنې یا لوړولو لپاره ترسره کوي د دوی خبره د مفهوم د ځان پوهولو او د انسان د حقیقي اړتیاو د پیژندلو لپاره بنسټ ولاړ دی او له خلکو سره مرسته کوي څو تر خپلې وسې د خپل ځان د روغتیا مسؤلیت پر غاړه واخلي څېړنې ښیي هغه کسان چې په منظم ډول ځان ته پاملرنه کوي لږ تر لږه له فشار خفګان اندېښنې کاري ستړیا او مزمنو ناروغیو سره نه مخ کیږي ځان ساتل یا ځان ته د پاملرنې او د ځان مراقبت نه یوازې د فرد لپاره ګټه لري بلکې یوه سالمه ټولنه هم رامنځته کوي ټولنپوهان ټینګار کوي چې ځان ساتنه یو فردي چاره نه ده بلکې یو ټولنیز مسؤلیت دی ځکه د دغې ټولنپوهانو په خبره باندې هغه څوک چې د خپلې فزیکي او رواني روغتیا اهمیت درکوي کولی شي په کورنۍ کارځای او ټولنه کې اغېزمن رول هم ولوبوي د جولای 24مه د ځان ساتنې یا ځان ته د پاملرنې نړیواله ورځ وه دا ورځ په 2018 کال کې د ځان ساتنې د نړیوال بنسټ لخوا نومول شوې چې د نړۍ په ډېری هېوادونو کې لمانځل کیږي د دې لمانځلو موخه د یادې موضوع په اړه د پوهاوي پراخول دي نن په دې موضوع خبرې کوو چې په افغانستان کې خلک په ځانګړې توګه هغه کسان چې ځوانان دي یو اړتیا ده چې په خپل ځوانۍ کې خپل صحت ته ډېر پام وکړي دې موضوع ته څومره پام کوي نن خبرونه کې پرې خبرې کوو د اکسپورت په لندن کې د اکسپورت پانتون استاد او څلونکی ډاکټر محمد نوروز حقمل له سره په خبرونه کې دی ډاکټر صاحب تاسو ستړي مشئ پروګرام ته بخیر راغلی مهرباني تاسو دا والا ورو مخکې لنه چې په خپل طرف
مننه پدګ جن زه هم ډېر اخفاق یم چې په دې مهمه موضوع ان شاء الله بس کو اله چې اوریدل کې هم خصيحات لري د ټول په خشي وو کې او استاد تخنیکی هم قانون تم نه کې اله سلام نو ولې
مننه کور مو ودان ژوندې اوس ډاکټر صاحب له تاسو مننه چې وخت مو پری خو د چاوریدونکو ته په دې برخه کې لازمي لارښوونې وکړي او دا غوي ما په هواي د ځان ساتنې په اړه باندې هم لال ورشي ام دغه تیر اونۍ د جولای 24مه د ځان ساتنې یا ځان ته د پاملرنې نړیواله ورځ وه کله چې موږ وایو ځان ساتنه دلته یو څو ګټې مر اخیستې وې چې ټولنپوهانو ورته اشاره کړې وه یا روغتیا پالانو ورته اشاره کړې وه چې ګټې ډېرې دي خو مخکې دینه چې په ګټو باندې خبرې وکړو نومړی به دا وایو چې ځان ساتنه موږ څه ته وایو یعنی کله چې د ځان ساتنې خبره کوو او د دې په نړیواله کچه باندې ورځ ټاکل شوې ده ځان ساتنه یعنی څه
ډېر مننه پرګیزانې موضوع ډېره زیاته مهمه ده ځان ساتنه راته کله تقسیم په دریو برخو کې یو خدا به چې موږ تاسو فردي خپل مسؤلیت ده بل مو کورنۍ مسؤلیت ده بل مو د ټولنې مسؤلیت ده چې په ټولنه کې هم داسې پیغامونه موږ خبرو کو چې هغه د روغتیا په برخه کې ډېر عمدال رول لوبوي په ټولنه کې دا ناروغان چې کله روغتیا سیستمونه ته ځي لاسونه تر شل سلنه پورې دوی اصلا روغتیایي خدمات ته دوا او ضرورت لري درمل ته ضرورت لري اتیا سلنه تقریبا یا تر پنځه اتیا سلنه پورې دوی ډېرو مشورو ته ضرورت لري دوی داسې مشورو ته ضرورت لري چې څه تغییرات دوی په خپل ژوند کې راولي په خوړونو کې راولي په فزیکی فعالیت کوم حته ورسه یی د موهیت په خپل کې څومره دی توجه کی لکه کورنۍ فردي تر څو پرې د دوی روغتیا تضمین شي نو که بیا هم لږ نورم ساده کو اصلا په ځان په خپل روغتیا ته پاملرنه یعنی ځان ته پاملرنه د داسې وقایوي مشورو تطبیق کول په خپل ژوند کې چې هغه زموږ تاسو د روختیا په تضمین کې موږ سره کومک وکړي او هغه فکتورونه چې هغه زموږ تاسو ته روختیا ډېره متضرر کوي هغوی په له منځه وړلو کې یعنې په وقایه کې دوی څومره زیات توجه کړي. همدغه زما په نظر باندې عمده زموږ تاسو ته د ځان ساتنې یا د توجه کولو لپاره عمده اساسات تشکیلوي.
اوس کله چې موږ د ځان ساتنې خبرې کوو دا فزیکي اړخ لري، لکه یو څوک خپل صحت ته پام کوي، د ورزش کوي، د ورځې قدم وهي یا سالم خواړه خوري، کنه نور اړخونه په کشته چې مونږ کولای یو ځان ساتنه یا روغتیا ته پام لرنه.
اصلا روغتیا ډېر یو مغلق سیستم ده او دا مختلف ابعاد تشکیلوي، هغه حتی فزیکی تشکیلوي، رواني نظر تشکیلوي، که موږ تاسو ډېر روانه منظم نه کوم فاکتورونه چې خپل ورته توجه کوو چې هغه زموږ تاسو روان رواني لحاظ موږ تاسو ته کوي کې غذا یې پکې شامل دي، که کوم فاکتور غذا کوم د غذا کوم برخه ته ډېر توجه کوو چې هغه زموږ تاسو صحت ګټه رسوي، او کوم غذایی مواد چې دی غوی زیات استعمالول موږ تاسو روغتیایي وضعیت متضرره کوي، او همداسې نور هغه ناروغي چې دی یو انسان بل انسان ته انتقالېږي، څنګه موږ تاسو کولای شو د ارتداد ناروغانو څخه چې غوی په ساري ناروغي اخته دي د غوی څخه ځان لرې وساتو، او یا دا په کوچنیواله کې موږ تاسو کوم واکسینونو ته ډېره توجه وکړو چې هغه زموږ تاسو په راتلونکي کې بیا خصوصا ځواني مرحله کې یا د عمر په تېرېدو سره کولای شي چې د دوی د بدن معافیت لوړ وساتي او د امراض په مقابل کې یا د ناروغۍ په مقابل کې مقاومت تشکیل نه دی. یوه برخه نه ده، څو برخه لري، رواني نظر لري، جسمي نظر لري، او د جسمي نظر نه بغیر هغه ناروغۍ چې موږ تاسو ډیر جذب د ژوند په وروسته مرحله کې تکلیفې دي غوې نو موږ تاسو څنګه ځایو کو دغه ټول فاکتورونو ته توجه کول دا زموږ تاسو د ساتنې په برخه کې ډیر کومه کې د روغتیا ساتنې په برخه کې ډیر کومه کې.
تاسو په څو برخو باندې موضوع وویشله، رواني او فزیکی. که په فزیکی اړخ لږ ډیر تمرکز وکړو، څنګه موږ کولای شو فزیکی روغتیا ته پام وکړو یا دغه کم ظاهر چې موږ دا لسر نه تر پخو پوري دا څنګه سالم ساتلای شو، لمریزیانو لنور هغه خطرونه چې زموږ فزیک ته ضرر رسوي یا زموږ هغه بدن تخریبوي څنګه ونه ځان لري وساتو؟
د فزیکي نظر که د موږ تاسو متاسفانه په دې اواخر کې سړی ډېر ته متوجه شي، د موټرو چلوونکي ډریوران دوی ډېر زیات توجه د ځان لپاره نه کوي، د خپل حفاظت لپاره نه کوي، چې زموږ تاسو څنګه هغه فزیکي خطرونه چې زموږ تاسو بدن لپاره ډېر ستونزې برابروي، یعنې حتی د لمنځه وړلو سبب کېږي، د زخمي کېدلو سبب کېږي، د اعضا و دقت کېدلو سبب کېږي، چې دا دایمي معمولیت راسره وړي، دغه ډېره زیات مهمه ده پکې چې هغه ظاهري دي. یو تعداد فزیکي هغه خبرې دي چې هغه کله کله ډېر په ظاهر ډول سره نه معلومېږي. مثال په ډول سره د سیګرټو ډېر څکول، نو د سیګرټو ډېر څکول په ابتدایي مراحل کې کېدای شي ډېر سړی ورته متوجه نه وي، ولې د شو وخت په تېرېدو سره تقریبا تر 90% پورې دغه د تنفسي سیستم ستونزې کدا نه پستنګی دا کدا به ورسته قلبی امراض را زیاتې، او یا حتی دا چې یو کده ساري ناروغي د لکه تبرکلوز د فار د دغه د فار د ډېر زمينه ما صحیح دی، دا هم تقریبا په فزیکی کې ولې خو په داسې مرحله کې راځي چې موږ تاسو زو په ظاهري ډول سره ډېر متوجه کیږو.
موږ چې کله خوانځي کوو استاد په یو مضمون و ترافیک په نوم باندې موږ ته بیا ترافیک راوستل چې درس وایي دغه نښې چې دي دا او دا چې څنګه سړک نه تیر شي، کله چې تیریږي باید چاته ووایي څوک درسره مرسته وکړي. په هغه کې به موږ ته همیشه یو خبره کوله چې کله تاسې سړک نه تیریږي او یو موټر لرې ځینې راځي پام ورته نه کوئ، او که چېرته دغه موټر سره حادثه وکړي کېدای شي ټول عمر مو هغه فزیکي روغتیا چې دغه له لاسه ورکړي، یعنی کموټر تاسو وایي کېدای شي پښه مو خوږه شي، کېدای شي لاس مو خوږ شي، یعنی هغه یوه دقه نه صبر کول او د سړک نه داسې په منډه تېرېدل یا شاوخوا ته نه کتل کېدای شي ستاسې د عمر ټول عمر په جنجال کې واچي او یا مایوبه شي یا زخمي شي یا د بل لاس ته کېنه. دغه موضوعاتو ته لکه هغه مسائل دي چې سړک نه تیریدل یو موضوع ده، کېدای شي کورنۍ ماشومان ته وایي یا مشران چې کله تیریږي د موضوع ته پام وکړي. نور داسې څه عناصر دي چې باید خلک پوه شي؟ که څه هم کوچنی وي خو کله چې هغه واقع کېږي، یو حادثه رامنځته کېږي، هغه ډېر لوی ضرر انسان ته رسوي. داسې مخکې د ډرایورانو خبره وکړه لکه موټر چلول، په دې برخه کې څومره باید انسان پام وکړي تر څو هغه فزیکي صحت خراب نشي؟
په دې برخه کې زما په نظر څلور خبرې ډېرې زیاتې مهمې دي. چې ډېر متوجه نه وم، ځکه ما ښوونځی متاسفانه په افغانستان کې نه ده لوستې، چې د افغانستان د دغه تعلیمي نصاب په اړه کښې ښه معلومات نه لرم. ولې تاسو ښه اشاره ورته وکړله چې تیار زموږ تاسو د ښوونځی په سیستم کښې شامل دی چې ترافیکي اشارو ته څنګه سړی توجه کوي. زما په نظر سره څلور خبرې ډېرې زیات مهم رول لري. اول دا ده چې د روغتیا په برخه کښې سواد آموزي څنګه لوړه کړو. د روغتیا په برخه کښې سواد آموزي دا معنی چې کله کله فکر وکړو سړی د 15 کلونو عمر شروع شي، د موټرو نه څنګه ځان وساتي، او که چېرته متاسفانه کله کله بیا یې موټر وهي باوجود دې چې دوی ډېره توجه ورته کوي، یعنی تنا نه وځي چې عمر یې کمې، تنا د سړکونو نه تېرېږي، یوازې نه تېرېږي. دوی کوشش کوي چې یا د کورنۍ کوم موضوع سره، یا که چېرته د کورنۍ موضوع نه وي سره، په هغه سره کښې چې بل مصر سړی ولاړې دې ده نه کومک وغواړي، او یا مشران زموږ تاسو توجه وکړي کوچنیانو ته چې چېرته کوم کوچنی دی د سړکونو نه تېرېږي، څنګه یې مرسته ورسره وکړي. ځکه متاسفانه په افغانستان کښې موږ تاسو داسې ترافیکي اشارې نه لرو لکه اروپا کښې چې سړی باید یار منظم تیر شي، تر څو تېر شوی نه وي، ګاډی د هغه مرحلې نه عبور نه شي کولی. هلته دغه نیمګړتیاوې شته. د دې نیمګړتیاوو د پوره کولو دپاره په جامعه او د کورنۍ رول ډېر مهم ده. ماشومان کېدای شي ډېر ورته متوجه نه شي، کورنۍ کوشش وکړي چې ماشومان هغه کورونه چې د سړک په غاړو غاړو باندې وي، ډېر سړکونو ته نږدې، هلته موټر په سرعت باندې تېرېږي، څنګه یې توجه وکړي چې ماشومان پرې اجازه ور نه کړي چې تنه لاړ شي، بیا هم که ځي د کورنۍ یو غړی ورسره وي. او یا حتی داسې کېدلی شي چې په ټولنه کښې زموږ تاسې مشران وي، هغوی متوجه شي که د همسایه یې که هر څوک وي په ځای کښې چې دوی ژوند کوي، که ماشوم تنا را وځي چې دوی رهنمایي ورسره وکړي، مرسته ورسره وکړي، کوم ځای ته چې ځي د سړکونو نه تېر کړي. دغه موضوع ته زه په دې اروپا کښې ډېر متوجه کېږم، خصوصاً هغه خلک چې عمرونه یې ډېر دي، کله کله چې په سړکونو کښې تېرېږي، که خلک کوشش کوي ډېر، باوجود دې نه چې ترافیکي اشارې دومره منظمې وي چې د موټر وهلو چانس پکښې ډېر کم ده. ولې بیا هم د مشرانو د عمر دپاره چې عمر یې زیات شوی، کله کله هغه ملګري دي چې موټر ته ودرېږي چې تر څو پورې کوشش وکړي د لپار سره سړک نه بلې غاړو ته تېر کړي، نه تنها ماشومان بلکې د مرحلې د ژوند په مرحله کښې کله کله مایوبین وي، یا کله کله زموږ تاسو د مشرانو عمر داسې زیات شي څومره کومک سره وکړي. دویمه مرحله خو یو خو دا ده چې خپله معلوماتو کچې هم لوړه کړله، او فامیل هم مرسته ورسره وکړه، ټولنې مرسته ورسره وکړه. بیا هم که چېرته په د ستونزه ورته پیدا کېږي، خدای نه خواسته موټر ته کړ کېږي او څوک زخمي کېږي، په دې مرحله کښې بیا هم ټولنه زیاته مسؤلیت لري. متاسفانه ډرایوران هم کله کله ډېره توجه نه کوي، دوی تښتي چې څومره وتښتېدله فرار یې وکړو د ساحېنه، تېښته د دوی د معصومیت زمینه نه مساعدي، بلکې نورې مسؤلیت زیاتېږي. باید کوشش وکړي په هغه اوایله مرحلو کښې موږ په طبابت کښې دې ته یوه طلایي دقیقه وایو. یوه طلایي دقیقه دا معنی په هغه اوایلو مراحلو کښې که چېرته څوک یا کوچنی یا لوی زخمي شي، خصوصاً ترافیکي حادثو کښې، څومره چې زر دوی روغتیایي مراکزو ته ورسوي، هغومره د دوی د ژوند په ژغورلو کښې زیاته مرسته کېږي. دا باید زیاته کېږي. کله کله داسې کېږي چې زخمونه ډېر سطحي په ابتدا کښې، بعضې کورنۍ او یا بعضې مشران توجه نه کوي، څو ورځې بعد چې روغتونونو ته ویسي، یا یې هغه زخم وپړسېږي، یا حتی داسې شوي دي چې سر یې پړسېدلی ده، بیا وروسته موږ روغتونونو کښې ورته متوجه شوي چې دې کسر درلود په هغه اوایلو مرحلو کښې چې څو دقیقې ګنګ سوی ده، یا حتی بېوشه سوی ده، کورنۍ روغتیایي سیستم ته ډېر ناوخته رسولی ده. څومره یې چې ناوخته ورسوي، که خونریزي داخلي ولري، د وینې ته په جریان په داخل کښې کوم صدمه لیدلي، نو هغومره د ژوند دپاره ډېر خطرناک دي. یعنې څومره چې موږ تاسې په اوایلو مرحلو کښې ورسوو دا رول لري. څلورمه مرحله چې هغه هم د روغتیایي سیستم دپاره ډېره مهمه ده. متاسفانه کله کله روغتیایي سیستم ډېر هغه نه وي، یعنې روغتیایي سیستم مې هدف دا ده چې روغتون او کلینیکونه روغتیایي مراکز دویم باید ډېره زیاته توجه وکړي. هغه خلک چې د ترافیکي حادثونو راځي نظر هغه خلکو ته چې ډېر عاجل نه وي هغوی ته باید ډېره زیاته توجه وکړي. په افغانستان کې یوه څېړنه وخت شوې وه لس کاله مخکې، په هغو کې ښودلي وو چې متاسفانه 50% روغتیایي مراکزو حد تنبلی له کابله یا په غواله مرحله کې چې ډېره توجه نه وه ورته کړې، د ناروغانو وضعیت خراب شوی و، حتی ژوند ته یې خطرونه ډېر متوجه وو، یا تعداد د ډاکترانو د خصیبانو یا د نرسانو یا د قابلو سي هر څوک په روغتیایي مراکزو کې د هغوی کمه توجه هم د انسانانو ژوند ډېر د دغه انسانانو ژوند د خطرونو سره مواجه کړی و. نو د روغتیایي سیستم مسؤلیت او دغه ډرایور مسولیت چې کله کله خپل خاصه بز خلک شي یو حادثه کې دی بیت د تخت په ځای باندې د دوه خلکو ژوند ته توجه وکړي، ځکه تخت په هیڅ صورت کې دی چې هیڅ څه سره کومک نه کوي او اوس د سیستمونه دي چې حتما پیدا کیږي، ولیکه په چیرته په غواله مرحله کې دیو نارو او دیو زخمی په انتقال کې دی روغتیایي مراکز ته کومک وکړي ورسوي ژوند د ژغورلو چانس زیات ته او د دې مسولیت هم کمیږي. کورنۍ هم باید هم د شینکی هغه خلک چې په کله کله په موقته ول سره شینکوب موږ ورته وایو، شینکوب دا ونه چې کله کله دوه درې لحظه دقیقه یا حتی د وینم کم بیهوش شي بیرته بیا راځي چې بیا کینی، د دې کله کله د دې چانس چې دوی داخلي خونریزی کړي دا یا اعصاب ته صدمه رسیدلې، د دې باید کوشش وکړي چې دغه ناروغان هم کوشش وکړي د نږدې روغتیایي مرکز ته د مشروع لپاره د ابتدایي معاینات لپاره ولیکي. او بیرته چې خلاصه کړه هغه ولا مقاله کې دی لپاره چې دا خبره بيخي وقایسي بیا هم د کورنۍ او د جامع مسولیت چې څنګه ماشومان او لویان یا غټ مایوبین دي دی وي سره کومک وکړي تر څو د ترافیکي حادثاتو قرباني نشي.
که په دې په لړ کې خبره وکړو د فزیکی روغتیا نه کرواني روغتیا ته راشو، پرواني روغتیا کې خپل د شخص رول څومره مهم ده او رواني روغتیا مو غوايو څه ده؟
رواني روغتیا څه دي توې چې زموږ تاسو روان څومره متضرر شوی ده، هغه څه چې غواړو چې موږ تاسو نورمال ژوند وکړو د نورمال ژوند په فارا مو څومره مزاحمتونه موجود دي. مثال په ډول سره خوب څومره متضرر شوی ده، خوب لسی کولای یا که چېرته یو زده کوونکی زده کړه کوي هغه زده کړه منظم نه شي کولای چې مکمل تمرکز وکړي د خپل درسونه باندې، یا کله کله کومې مېرمنې چې بیا د حاملګۍ په دوران کې هغوی لپاره هم تشویشونه ورته موجود دي، نشي کولای چې په منظم ډول سره خپل نظافت ته توجه وکړي یا خپل غذایي موادو ته توجه وکړي، چې کله کله بلانس ضعیفه شي د دې انسانانو د تمرکز او د دوی د نورو فزیکي فعالیتونو چې کوي یا حتی غیر فزیکي فعالیتونو چې کوي، مثال په ډول زده کوي یو څوک یا یو نفر چې تو استاد ده په پوهنتون کې درس ورکوي، کورنۍ کې درس ورکوي، یا حق حامله چې باید حامله مایندې چې که چېرته د حاملګۍ په جریان کې ورته کله کله زیات تشویشونه پیدا شي، نو د تشویشونو د رفع کولو لپاره او ابتدایي الاینمنت دوه درې شیان دي. یو خو دا دی چې دوی نشي کولای په منظم ډول سره خپل غذایي مواد غذایي خوراک ته توجه وکړي، هغه تقسیم اوقات سره برابرېږي. دویم تشویشونه زیاتی که تمرکز خپل کارونو کې نشي کولای، دریمه مرحله کې دې کېدلی چې خوبونه ډېر متضرر کیږي یا خوب نه وځي نیمه شپه پورې ناست یا نیمه شپه تر ویښته تر سهار پورې ناست. دا اصلا ډېر زیات په هغه هیوادونو کې چې جنگ ځپلي هلته متاسفانه شمېر زیات ده، ځکه یا د کورنۍ اعضاء له لاسه ورکوي یا وظیفې له لاسه ورکوي، او یا د چې دي متاسفانه په اوسني وخت په افغانستان کې زه فکر کوم چې کېدای شي اویا سلنه پورې مایندې چې دوی د ښوونځی نن بند شوي دي، ښوونځی ته نشي تللی، اولادونه نجونې ښوونځی ته نشي تللی، یا دوی چې چېرته کار کوي د کارونه بند شوي دي، او یا حتی د دوی د وطن دپاره د کار کولو دپاره هم زوسلمینه مسایده نه ده چې عاملمنتیا جوین ته یا پارکونو ته لاړ شي یا دوستانو سره لاړ شي، که چېرته د کور کورنۍ عضو له لاسه ورکړی او دوی محرم ونه لري. په دغو حالاتو کې متاسفانه د رواني ستونزو کچه به ډېره لوړي، او چې کله رواني ستونزو سره مخ شو دا کوم د شرم خبره نه ده، دا یو عادي موضوع ده، طبي موضوع ده، لکه یو سړی چې سر خوږیږي او روغتیایي مرکز ته د وینې پارازي چې پاراسټامول واخلي د درد ته دوا واخلي، همداسې دی کولای شي چې کله تشویشونه زیات شي. په افغانستان کې یو خوشبختي استاد شي په دغه ابتدایي روغتیایي مراکزو کې په اکثریت مراکزو کې د صحت رواني خدمات شامل دي، او هغه په مجاني ډول سره کیږي. هغه که چېرته د کلیو بانډو روغتیایي مراکز ته دوی لاړ شي، یا د دې نه لږ ورغت د ولسوالۍ روغتونونه سي، یا د ولسوالۍ نه هم لږ اوچت ولایتي روغتونونه سي، یا حوزوي روغتونونه سي، یا ملي روغتونونه سي، په ټولو روغتونونو کې په مجاني ډول سره د رواني خدمات موجود دي. مهمه څه شی ده چې انسان ورته متوجه شي، خپله فرد ورته متوجه شي، یا یې کورنۍ ورته متوجه شي. که بعضې خلک داسې فکر کوي چې خصوصا میندې دوی ډېر متوجه کېږي نه، او موږ تاسې وینو چې حافظه یې صحیح کار نه کوي، خبرې زیاتې ویلېږي، یا کله کله په خبرو کې سختګي راځي. سختګي دا معنی چې دوی هغه تمرکز فکري له لاسه ورکوي، یا موضوع تشریح کوي په موضوع کې بلې خواته لاړ شي. دا هم د دې علائم دي چې د دوی روان متضرر شوی ده، او د روان د متضرر کېدو د وقایې دپاره، درملنې دپاره باید روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي.
ډاکټر صاحب، یو موضوع په افغانستان کې عموما کله چې د میندونه مخصوص دغه اوس چې نجونې دي مکتبونو ته نشي تللی، یا کمی ښځې چې له کار نه منع شوي دي، دوی نه چې پوښتنه وکړي وایي چې تشویش لرم، او یا ځینې داسې کسان دي چې هغه وایي زه نه غواړم تشویش وکړم خو رانه کیږي، د دې مخه څنګه نیولی شو؟ دغه پریشانۍ زړه خوراک یا تشویش کول، د دې مخه څنګه نیولی شو تر څو زموږ هغه تمرکز خراب نشي، خوب مو خراب نشي؟
د مو په نظر باندې درې موضوعات پکې مهم دي. اول، که موږ تاسو د یو انسان په صفت باندې چورت وایي که یو کورنۍ کې ژوند کوو، په ټولنه کې ژوند کوو، هغه څه چې زموږ تاسو د توان نه لوړي او کنټرولولای نه شو، د هغه باره کې کله کله چورت وهل زموږ تاسو روغتیا ته ډېر زیات صدمه رسېږي. همدغه ساعت روان چورت وایي، یعنې رواني روغتیا ته مو ډېره صدمه رسېږي. کوشش وکړو هغه څه چې زموږ تاسو په کنټرول کې نه دي، هغوی ډېر فکر وکړو. یا خدای نه خواسته د کورنۍ اعظام له لاسه ورکړي دي. په افغانستان او اسلامي هیوادونو کې یو کولای دا ده چې دغه اسلام دین خپله موږ تاسو سره په صحت روان کې ډېر زیات کومک کوي. مثال په ډول سره وایي چې د کورنۍ اعظام له لاسه ورکړو، وایي چې خدای پاک موږ تاسو ته اجر ورکړي او دغه قربانیان د خدای جنت ته بیایي. دغه څه وایي چې خدای پاک موږ ته اجر ورکړي او قربانیان د لپاره جنت ته، دا خپله د صحت روان د رواني فشارونو د کپو کمېدو کې موږ تاسو سره کوشش کومک کوي. که افغانستان او هغه هیوادونه متاسفانه چې اوس ډېر زیات نه کوي، مثال په ډول د فلسطین او غزه دغه مناطق پرچم، که دوی چېرته د اسلام د دین سره ارتباط نه درلودلی، متاسفانه دلته به رواني ستونزې نورې هم زیاتې وي. یو تعداد مذاهب دي، خصوصا د اسلام باره کې چې موږ تاسو مسلمانان یو، د دې باره کې که چېرته تلاوت سړی کوي او یا د مولوي صاحبانو خبرې اوري چې وایي چې خدای پاک خو د موږ تاسو اولادونه اوس که له لاسه ورکړل لګیا به موږ تاسو هغې دنیا کې بېرته سره عقیدهم پرې لرو او سره یوځای کېږو، دا خو کومک کوي. ولې متاسفانه کله کله بیا په همدې اسلام کې داسې خلک دي چې هغه د اسلام ناوړه ګټه اخلي. کله کله داسې کوي، د دنیالي صاحب زیارت په ننګرهار کې په مخ کې یو ریسرچ شوی و، ما هغه څېړنه هم لوستې وه. نو دنیالي صاحب زیارت ته دې خلک وتلله، د دې دپاره به چې دوته رواني ستونزه ورته پیدا شوله چې دغه مریض سره موږ مرسته وکړو، ناروغ سره مرسته کوو، هغه نورو موږ فشار نه زیاتوو، یا هلته یو وخت کې تړل وو پکې، او یا به داسې پریز بې ورکوی شل ورځې د هېڅ شی نه خوري، دغه شستونه کاغذونه دې اخلي، دا د اوبو کې اچوي، د دې نه استفاده کوي. هغه نور هم رواني حالت خرابېدو سره یې باوجود هم تغذیه خرابېږي. نو څومره چې د زیات مقاومت ټیک شه، په دې حالت کې کېدلی شي یو څه د امراض مکروبونه نورو د مداخلې زمینه ورته مساعده شي. نو کوشش دې باید وکړی شي چې روغتیایي مراکز ته مراجعه وکړي، اول خو د دې سطح معلومه شي چې دوی دغه د تشویش او د سطح روان په کوم درجه بندي کې ده، آیا تنها ګولۍ ته ضرورت لري یا درمل ته ضرورت لري، او یا داسې چې مشورې ته ضرورت لري. اکثریت ستونزې، رواني ستونزې، موږ تاسو مشاورین لرو. په افغانستان په اکثریت روغتیایي مراکزو کې مشاورین تربیه شوي دي د تیرو 15 کالو کې. هغوی کولی شي دوی ورشي، هغوی مشوره ورسره کوي، حتی د دوی هغه راز هم ساتي، محرمیت هم ساتي. یعنی د دوی فکر وکړي چې د رواني حالت موږ تاسو دپاره خدای نخواسته په جامعه کې یا د شرم سبب ګرځي، هیڅ چا ته د هغوی راز نه وایي. په منظم ډول سره هغه همکاران تربیه شوي دي، ښه منظم مسلکي تدریس اخیستي دي، یو کې د ستونزې چې ورته یې که دوایي ته ضرورت شو درملو ته ضرورت شو درمل ته کوي که درملو ته ضرورت نه شو هغه منظم ډول سره مشورې ورکول هم زموږ تاسو د رواني ستونزو په ټیټوالي کې زیات رول لوبولی شي.
مننه کور ودان ډاکټر صاحب تاسو بیرته راګرځم اوریدونکو را سره د دوی پر واخلو بیا بیرته تاسو راشو نمره ته واخلې لکم زما اړیکې نیولې ده.
پر دې سال خور سلامونه تا ته د ازادي راډیو ټولو کډر مون اوریدونکو ته ما خدا پاک دې وکړي چې روغ جوړ بس.
مننه کور ودان ژوندې اوسې اتل صاحب په هلمند نه ستړی مشي په خیر راغلې. اتل صاحب نن پروګرام کې په دې خبرې کوو چې په افغانستان کې خلک خپل روغتیا ته څومره پام کوي ځان ته څومره پام کوي فیزیکی روغتیا ته رواني روغتیا ته. تاسو راته وایئ چې تاسو خپل دې موضوع ته څومره پام کړی او په هلمند کې څنګه دا وضعیت؟
خدای پاک دې خوشاله که. پریدی سال یو سلام شریف الله ځوان ته وایم په سفر بازار کې. پریدی سال خور واقعا ډېر ښایسته موضوع ټاکلې ده. خورجانې دلته په هلمند ولایت کې خلک خپل روغتیا ته خاص پام نه کوي. یعنی که زه درته وایم پریدی سال خور دلته اکثره دهقانان چې دي زموږ مثال د خبرې د په هلمند تاسو ته بهتره معلومات ده چې اکثره کسان چې دي دا زراعت په کار باندې اخته دي خورجانې. نو بیا د زراعت دوا خي خورجانې په دغه کشتو مثال د خبرې پاشي د دې زراعت د دوا خورجانې دغه د بوکان چې موږ ورته وایي دغه دوايي چې پکشي مثال د زاریا چې پکشي کې دې ته بیا خوراکي توکي ورچی خورجانې مثال بورات ولا مالګه ولا د شام راچی چې دا غټ خطر دی او په بیلابیل رسنوي کې موږ د خلکو صدا غوښتنه کړې د خپل روغتیا ته پام فکر وکړي د دغه شان سره دې راچات وکړي دغه څه خوراکي توکي پر دې سال خور کړه درته وایم چې مثال د خبرې یو شی دلته کو تر وړي دغه چې احتیاط نه وسره کې خورجانې په پریولنګ کې مثال د خبرې په نور دغه کې خورجانې نو روغتیا ته خاص فکر ولاکه کې نه پوهېږم چې ما په هوای نه لري کته باید پر دې سال خور.
تاسو ته په سیمه کې معلومه نه ده چې د خلکو ولې داسې کوي نصیحت ته پام کوي د ماشومانو په اړه ته وایي ماشومان څنګه دي؟
خورجانې ماشومان خو نو په کورنۍ پورې مربوط لري. مثال د خبرې کورنۍ چې مثال په خپله په کور کې نظافت خیال وساتي خورجانې مثال د خبرې دغه چې په کور کې پاکي دغه کې ماشومان هغه کورنۍ کې چې مثال هغه مشران کسان یا مور یا پلار یا ورونه یا خوندې دغه کسان چې ویني ا ماشوم خورجانې په خپل مثال د خبرې دغه چې پام لرنه کوي او خبره ده چې د ماشومان نو چې د غتان مو پر دې سال خور دغه د بار به د ماشومان تعالی.
او د ځوانانو د روغتیا پر راته وایا څنګه دي دوی خپل غ فزیکی روغتیا ته پام کوي لکه خپل بدن ته پام کوي نه کوي ځکه کله کله د زلمو لپاره دا مهمه وي یا د پیغلونجونو لپاره چې دا بدن لکه مناسب وي ډیر چاغ نه وي دې موضوع ته خلک پام کوي؟
پر دې سال خور ځوانان خو اکثره وس ډیر شایسته پرسنې دی وکړل د خوشاله ک اکثره ځوانان د هلمند ولایت کې وس دغه د کرکټ په لوبه باندې اخته دي. مثال په دې کې د ځوانان څخه ورجانې چې هغه وزنونه هم ډیر زیات دي نو دغه د کرکټ لوبي کې مثال د خبرې نور موږ په وطن کې داسې لوبي لري خورجانې چې مثال یا خصي ورته وایي یا د زمي لوبي ورته وایي په دغه لوب باندې اکثره ځوانان چې پر دې سال خور اخته دي. خو خبره ده چې دا چې ما پښتنه د ځوانان څخه کړې ده د کوم ناروغي چې مثال د خبرې د ځوانانو وجود تراغلی خورجانې دلته کسایا د مخکم تاسو درسنی د طریقه ما د خبره کړې او بیا ما یو متساوی خورجانې د دبليو پی په نامه باندې نو دلته په هلمند ولایت کې دغه به وځ کورونی ته مثال د خوراکي توکي ورکوله د دبليو پی والا خورجانې چې حقیقت مسلمانې خبره درته وکم د خپل هوادوال د پاره ډیر غټ خدمت وکي خدمت دغه پر دې چال خور چې مثال د خبرې د پاکي پاکله خلکو ته ډیر اما په هوای ورکوي مثال د خبرې چې تاسو خپل چاپیریال باید پاک وساتي خوراکونه باید منظم او بل خورجانې دغه ښه خبره کوله د خلکو ته چې مثال کوم توکي چې تاسو مثال د خبرې په کور کې کاروي مثال د کتغ دی چې خورجانې دغه سر خلاص مې پرې دی مثال د خبرې دوی چې خوري لاسونه په پرې دی رما په هوای خورجانې هغه موسسه ولا ورکوي خو بدبختانه باید وایم چې هغه موسسه هم د خلکو څخه بند شوی دی چې هغه په هوای خلکو ته ورکوي نو دا چې موسسه ولا ست خورجانې چې په هوای خلکو ته ورکوي خو خلک په خپل توجه ورته ونی خورجانې فکر نه کوم چې موسسه ولا وي مثال ډاکټران کوم نیک ته شامل شته کې ځکه هغه مرنه عملي کوي پر دې سال خور نو بار موسسه څنګه سالمه پاتې شي.
او د روحي او هغه روغتیا چې اصلا لکه ظاهرا نه ښکاري څومره خلک تشویشونه کوي بخصوص د اقتصادي مسایلو ته کورنۍ هغه چې د کورنۍ مسولیت ور تر غاړه وي تاسو خپل یو د کور مشر به یا سیاتمن نفقه به در تر غاړه وي دغه رواني روغتیا څومره په پام کې نیول کیږي؟ آیا د ستونزې شته نشته خلک ډاکټر ته ځي نه ځي؟
پرې دې سال خور رواني ناروغي خونه کې درته وایم خورجان چې پرسل تقسیمه پښتن راځو کې چې پرسل تقسیمه د افغانستان خلک وې چې یعنی په سل تقسیمه کې به لاس په صد خورجانې د خلک ته ماته راوونه شو. مثال د خبرې چاغه دی رواني مرزي میخته رواني مرزي خورجانې بلا بلا او دولونه لري. مثال اول شپښتنه تا وکړل مثال د خبرې چې د اقتصادي مشکلات پر دې سال خور د بل خوا بیکاری دی. مثال د خبرې بیکاری دی کارونه نشته کاروبار نشته او د بل خوا د خورجانې مرزي د نړیوال سم ګلمنې خورجانې ځکه دلته شل کار په افغانستان کې جنگ تر شوی دی. پر دې سال خور ځکه سم درته خمه چې دغه جنگو د لاسه دغه مرجوب د لاسه یار د شي کاس نیو خورجانې چې پر رواني ناروغي که مکمل پښتنې پر دې سال خور خامه خا یغه عوامل ستاده رواني ناروغي چې په ځوان کې د ځوان سمول دی خور ته خنیولې چې ټول مرد نړیوال سم خورجانې پر رواني ناروغي دغه شل کال جنگ څخه تیر شوی دی. او د ډاکټر صاحب تمه په دې سال خور دغه پښتنه د چې مثال د خبرې رواني ناروغي دغه جنگو د لاسه مثال د خبرې کسان ته پیښیږي کنه پیښیږي.
مننه کور ودان ژوندې وساتل صاحب چې هلمند نه دی اړیکې نیولې واسه پښتنه په ډاکټر صاحب نو کو ډاکټر صاحب د اتل صاحب پښتنه کې نوبلر ته ځواب کړی به زه خپل پښتنه وکم چې د جګړو له کبله رواني روغتیا څومره متضرره کیږي او جګړې څومره د انسانانو په رواني روغتیا کې رول لري.
مننه زما نیکی هیله سلامونه د ورور ته چې هلمند نه تماس اړیکې نیولې و. اصلا رواني جګړه ټول بدبختی ده. په جګړه کې موږ تاسو په افغانستان کې دي مثالونه خو په نظر کې وغوښتل خو مثالونه لرو. نو جګړه کې هم اقتصاد له منځه ځي هم د تعلیم مراتب بنسټونه له منځه ځي او هم د دې په څنګ کې چې کومه خبره ډیره زیاته مهمه ده زموږ تاسو رواني ستونزې زیاتې ځکه یا به د کورنۍ غړی له لاسه ورکوو او یا به اقتصادي کورونه له لاسه ورکوو. نو په جګړنی حالت کې متاسفانه اکثریت خلک د ټولنې د رواني ستونزو سره مخ کیږي. د همدې لپاره په افغانستان کې رواني خدمات هم لومړیتوبونه په لومړیتوب کې په نظر کې نیول دي او هر وختي مراکز تک په هلمند کې ده په زابل کې ده په روزګان کې ده په بدخشان کې ده په دې کې په پنځیر کې ده دوه ولایتونه کې زموږ تاسو روغتیایي مراکز همدې لپاره دي چې جګلو ډیر منفی تاثیر زموږ تاسو پر رواني حالت راوړي دي او د رواني حالت د رواني روغتیا د خوالې لپاره د بهودی لپاره اندازه روغتیایي مرکز زموږ تاسو ته هوادوال په خدمت کې هیله ده چې د روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي. متاسفانه بل خبره په جګړوي سو حالت کې زموږ تاسو روغتیایي حالت ډیر رواني حالت ډیر زیات متضرر شوی ده ولی اکثرا بیا هم روغتیایي مرکز ته مراجعه نه کوي. چې څومره موږ تاسو روغتیایي مراکز ته په اوایل مرحله په لومړنۍ مرحله کې مراجعه وکړو موږ به د تداوی نتیجه ښایي
څومره چې ډاکټر صاحب ورزو
هغه ورو په ځای وخت کې حتی ډاکټر صاحب نه موږ تاسو سره
په افغانستان کې یو څه چې د رواني روغتیا په اړه باندې کېدای شي علت دا وي چې خلک مراجعه نه کوي. تاسو دغه موضوع ته مخکې اشاره وکړه څوک چې رواني ستونزې لري نوړی خدای دا چې څوک ورسره نه مني ورته وایي چې لکه د خوادي خبره ده هغه ورته وایي تشویش کو ما فکر کې مې ګډوډ شیان راځي ذهن مې صحیح کار نه کوي فوکس نشم کولای یا همیشه ګنګس وي. یو څوک خلک ورته وایي بس عادي مریضي د لارښو د میدې دوا خوره کېدای شي د میدې تاثیر د بي سر درد دوا ورته وایي چې دا خوره خو اصل کې هغه رواني مریض وي. یعنی په مریض باندې څوک باور نه کوي. دوی مو پوښتنه کله چې یو څوک وایي چې زه رواني مریض یم هغه ته وایي چې لکه ته لیونی یې. پدغه برخه کې تاسو ول چې په بیلابیل ولایتونو کې یو څروختي مرکزونه شته چې خلک للی شي هلته کارو کې فکر کوي په دې برخه کې کار شوی د چې خلک سره دا ذهنیت لمنځه لاړ شي کې څوک رواني مشکل لري یعنی غلی ونې نه ده بلکې وستون زده چې د حل وړ ده.
په افغانستان کې یو نیمګړتیا او چې په امید او سرحد او پولیسي سیستم کې ستا د روغتیا په برخه کې د سواد کچا ټیټه ده. دا د موضوع فکر کوم د افغانستان په دې کریکولم کې موږ تاسو نه لرو په مکتبونو کې کونځي کې نه لرو په مدارس کې نه لرو هیلث لیټریسي چې توې چې څنګه د انسان د خصوصا د موږ تاسو په ټولنه کې د ټولنې خلک روغتیایي هغو خدماتو ته یا هغو ستونزو ته ډېره توجه کوي چې د دوی ژوند سره ډېر زیات مسر کېږي. نو که چېرته په خوکو ابتدایي ښوونځیو کې یا وروسته بیا وروسته په پوهنتونونو کالجونو په هره مرحله کې دا شامل شي، هلث لیټریسي یا د روغتیایي خدمات د روغتیا په برخه کې د سواد موضوع کچه لوړوالی. زما په یاد زه چې کله په کابل طب کې محصل وم، د کابل په پوهنتون کې یو کلینیک موږ درلود. د کلینیک کې عوامر به کله کله هغه معلم و، هغه د دې پر هلته د کلینیک عامر یو معلم ټاکلی و چې هغه د کوم وزیر صاحب سره لږ دوستي وه. نو هغه سړي سره موږ ډېر کوشش وکړو چې دغه د کلینیک عامر ته موږ قناعت ورکړو چې رواني حالات که ستونزې که درته پیدا شي نو تاسو باید روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړئ. هغه به بېچاره مطنده ویلې وای دا کار کوو که بیا په دې کلینیکونو کې به بیا ځای نیم. نو اوس خبره دا ده چې افغانستان کې خوشبختانه لکه مخکې ما اشاره ورسره وکړه چې په روغتیایي خدماتو کې په روغتیایي مراکزو کې دغه خدمات شته. څومره خلک چې زموږ تاسو آواز اوري، څومره بیا چې د دوی نه کولی شي نور خپل کورنۍ او سره خپلو دوستانو سره دا موضوع ډېر جدي شریکه کړي، ځکه د معلوماتو کچه اوسه پورې په دې اندازه لوړه نه ده چې د ستونزو په اوایلو کې زموږ د کورنۍ که کومو غړی او یاد شي خپله ورسره مخامخ کېږو، رواني تمرکز نه شو کولی لکه تاسو ویلی، کله کله ډېره سردردي، خوب نه شو کولی، کله کله ډېره ژړایي، بعضې خلک چې وګوري ډېر زیات ژړي سره دلیل معلوم نه وي، او یا کله کله داسې مشکل ورته په ژوند کې پیدا شوی چې هغه د هغې له کبله د دغه روان حالت ډېر زیات متضره کړی. نو په دې حالت کې باید روغتیایي مراکز ته مراجعه وکړي. دا د تداوي وړ ده. د اسلام له نظره هم وایي او پیغمبر علیه السلام یو حدیث ته وایي چې لکل داء دواء، یعنې دا معنا چې د هر ستونزې دپاره خدای پاک دوایي پیدا کړې ده. نو د دې دپاره که مراجعه موږ تاسې ونکړو، په خپل ملامت یو، د کورنۍ عضو دپاره ملامت یو، حتی د دې د تداوي وروستنۍ نتیجې قیمت هم لوړېږي. هغه مجاني دوایي چې اوس موږ تاسې په کلیو بنډو کې د دې ستونزې د حل دپاره لګو، کله کله هغه خدمات بیا د دې ستونزې د له منځه وړلو کې کومک نه کوي. بیا مجبوره کېږي چې پاکستان ته لاړ شو یا هند ته لاړ شو، ولیکه په اوایلو مراحلو کې مراجعه ورته وکړو په ډېر اساني شکل سره د روغتیایي پرسونل موږ تاسو ته که دوا لازمه وګڼي دوا نه کوي، که دوا لازمه ونه کړي منظمه موږ تاسو کلینیکونو ته د مشورو دپاره غواړي چې منظمه موږ تاسو ته مشورې راکړي او ستونزې واوري بېرته څه لارښوونې وکړي هغوی لارښوونو ته باید مراجعه ته وکړو.
که چېرې یو څوک دغه کار ونه کړي، د کومې لارښوونې چې تاسې یادې کړې او پرله پسې دوا واخلي، وایي چې معده ده یا مې سردرد ده، سردرد دوا واخلي، یا مختلفې دواګانې چې هغه فکر کوي د بدن یو بله برخه یې خرابه ده ځکه دا نشي کولی تمرکز کړي، که چېرته رواني فشار ته وګورو بېلابېل مرضونه په بدن کې ورسره ښکاره کېږي یا سړی فکر کوي چې داسې ناروغ ده، په بدن باندې څومره اغېز کولی شي؟ آیا واقعا لکه څنګه چې بیا ځینې کسان رواني ناروغ ته لیونی وایي، لیونتوب ته سړی ویستلی شي؟
دوه ډېر اساسي خبرې دي. یو دا ده چې په 1940 کال کې تقریبا 250 کاله مخکې په دې کال کې یو عالم او برزیلیس نومېده، هغې ویلي وي چې هره دوا زهر ده او هر زهر دوا ده. یعنې کومه درملونه چې موږ تاسې اخلو که ضرورت ورته نه وي او موږ تاسې وخورو، دي پاراسټامول، که دا پاراسټامول منظم ډول سره وخورو او هېڅ ضرورت نه وي ورته، دا د موږ تاسې جګر له منځه وړي. زمونږ په ډېرو نږدې کورنیو کې یو څوک همداسې ستونزه یې درلودل، هغې به منظم هره شپه به چې ویده کېدله یا شره د ورځې یا به یو درد دوا به یې اخیستله، بالاخره د درد هغه زیاتې دواو د خوړلو له کبله جګر له لاسه ورکړو، بېچاره وفات شو. نو د دې لپاره چې زمونږ تاسې د زهریاتو نه ځان وساتو، غیر ضروري درمل باید ونهخورو. کنټوره نړۍ کې د ټولې نړۍ حتی اروپایي هېوادونو کې یوه ستونزه اوس دا ده چې د دواو په مقابل کې مقاومت لوړېږي. یعنې که غیر ضروري دوا موږ تاسې وخورو، بل وخت چې که ضرورت هم شي د دوا دپاره د یو مکروب د له منځه وړلو دپاره، معمولا په افغانستان کې متاسفانه دا ده چې دوا په دوکانونو کې خرڅېږي، کلي بانډو ته سړی لاړ شي هلته که درختم خرڅیږي ولته یو ډاکټر صاحب هغه په دکان کې چې هغه سپینې ګولۍ راکا یا زیړې ګولۍ راکا یا سرې ګولۍ راکا پر رنګونو باندې ډېرې خرڅیږي. نو غیر ضروري دوا اخیستل زهر دي او زهر زموږ تاسو وضعیت له منځه وړي. وضعیت هم ډېر زیات بدن هم روغتیا ته هم ډېر زیات نقص رسیږي. نو کوشش باید وکړو چې غیر ضروري دوا په هیڅ صورت ونه خورو. که روغتیایي مراکز ته مراجعه کړو ډاکټر صاحب او ډاکټر صاحبان هغه که ښه دي که نه دي باید موږ تاسو هر ډاکټر که د هر منطقي د هر قومي تحصیل لوړې کامې چې په کوم روغتیایي مراکز کې دوی کار کوي هغه د دوی ظرفیت لري چې د ناروغ دپاره ښه تصمیم ونیسي چې آیا مشورې ته ضرورت لري او کومه دوا ته ضرورت لري کومه درملونو ته ضرورت لري. د درملونو اخیستل بدون د ډاکټر د مشورې نه زموږ تاسو بدن اصلا د زهریاتو سره مواجه کېدل دي. نو زما مشوره دا ده یو ډاکټر په صفت چې په افغانستان کې مې ډېر زیات کار کړی دی په کلیو بندو کې دې ته متوجه سیمه ډېر زیات ناروغان چې کله کله راځي د تداوي ظرفیت موږ پیښي په روغتیایي سیستم کې نه لرو هغوی داسې کړي چې غیر ضروري دواوې ډېرې خوړل دي او حتی دا چې ضرورت شي ورته هغه دوا چې باید موږ د یو ستونزې د حل دپاره ورکړو د هغې دوا تاثیرات ډېر کم وي او بیا تداوي یې ډېره ستونزه نه کېږي او یا حتی د د ژوند د ډیرښت خاطر سره مولې کېږي. نو د غیر ضروري دوا اخیستل د رواني ستونزو لپاره او یا د نورو ستونزو لپاره بدون د ډاکټر د مشورې نه بدون د روغتیايي مرکز د مراجعې نه هیڅ وخت باید موږ تاسو ونه کړو. د دغه عادت نه باید زیات د دوکانونو نه باید ګولۍ خپل سر ونه خلو. څومره درمل چې موږ تاسو د دوکانونو نه اخلو او ډاکټر صاحبان په جریان کې نه وي هغه ټول زموږ تاسو د ضرورت لپاره زهر دي. کوم هیوادونو چې دواوې ډېرې محدودې کړې دي په اسانۍ سره یې نه ورکوي خلکو لپاره په دوکانونو کې عامو کې نه خرڅېږي. همغومره د هغوی د هغو هیواد د وګړو روغتیا ډېره ښه ده نظر هغو هیوادونو ته چې دوایي پکې ډېره اسانه په دوکان کې پیدا کېږي. حتی دواخانو نه بغیر په دوکانونو کې پیدا کېږي یا هغه دوا اکسپایري تاریخ یې تېر شوی یا هغه دوا ډېره بې کیفیته وي ځکه په افغانستان کې د افغانستان شان حتی نور هیوادونه کې هم داسې دي چې د دوا او د کیفیت تضمین کېدل ستونزمن دي یا هغه امکانات موږ تاسو نه لرو ډېر قاچاقي دوا سره راځي. نو د قاچاقي دوا اخیستل هغه زهر دی زهر نه باید جلوګیری وکړو. ټول مشوره که رواني ستونزې که غیر رواني ستونزې د دوایانو اخیستل بدون د ډاکټر د مشورې نه باید موږ
فقط په رواني ستونزو کې بله پوښتنه د افغان نجونو لپاره که څه هم دغه موضوع تاسو مخکې تکرار کړه خو یو ځلې بیا تکرار کړئ چې اوس مهال په دوی باندې فشارونه ډېر دي. دوی په کورونو ناست دي او زیاتره نجونې له دغه ډول فشار سره مخ دي. په دې وروستیو کې موږ راپور درلوده چې حتی د رواني او روحي فشارونو له کبله ځینې نجونې هڅه کړې وه چې ځان وژنه وکړې دواګانې خوړلې وې. دغه نجونو ته څه ویل غواړئ؟ له دې فشارونو څنګه ځان خلاصولی شي؟
اصلا یو فلسفه دا وایي کوم هیوادونو کې چې څومره ستونزې زیات وي هماغومره فرصتونه هم زیات وي. نو هغه نجونې معمولا چې یا به په ښوونځیو کې وو یا به په پوهنتونونو کې د دوی تشویش ډېر دی چې زموږ د درسونو نه پاتې شوي. د دوی لپاره چې دوی چرت وایي عملي اقدام کوو کې دا ډېره ښه ده. په سوشل میډیا فیسبوک کې اقلا کړه ولیکي چې هغه آنلاین کورسونه چې د ژبې د خوال د پاره یا بورسی ورکول کېږي هېڅ ضرورت نه ده چې دوی اوس ډېر تشویش دي وکړي چې موږ خو د غریب کورنۍ نه یو امکانات نه لرو او که چېرته دغه پوهنتون شروع نه شي د موږ ژوند به ډېر غټ ستونزو سره مخ شي. څلور ساعته مخکې چې دا خبرې مې تاسو سره کولې موږ تیرو دوو میاشتو کې یو سکالرشپ د انګلستان د یو پوهنتون اعلان شو او هغه خاطې افغاني نجونو د پاره وو. پنځه سکالرشپونه وو دا تنه دی او پانتون دی همداسې کېدلی چې په سلهاو حتی په زرهاو سکالرشپونه دي. نو که چېرته افغاني نجونې یو بل سره یو ځای شي هغه نیټورکونه اوس تیار په افغانستان کې داسې شبکې د دوستانو شته داسې ملګري دوی لري چې کوشش وکړي خپل همصنفیانو سره د هغو موجوده فرصتونو اعظمي ګټه واخلي. که چېرې ته د موجوده تعلیمي زده کړو فرصتونه آنلاین فرصتونه نه دوی غټه ګټه واخلي ګټه به ځای چې رواني تشویش به بیخي رافي. او که چېرته دوی غواړي تنه تشویش کوي او د ستونزو د حل لپاره اقدام نه کوي دا به د دوی لپاره نور هم ستونزمن شي او حتی د دوی به داسې شي چې خدای نخواسته بیا بې هېڅ کورنۍ کې هېڅوک به د دوی سره مرسته نشي کولی، خپل ځان سره به هم دوی مرسته نشي کولی. نو زه د افغاني جون او غیرت ته د دوی ځنه سلام یم، ځکه په دې څلورو کلونو کې ما لیدلی دي په ډېرو پوهنتونونو کې، د نړۍ په ډېرو پوهنتونونو کې، د افغانستان د هرې ګوټې کې، د هر کونج کې ډېرې جدي نمرې وړې دي، د افغاني هلکان ډېرې زیاتې نمرې وړې دي. نو د دې لپاره چې دغه رواني حالت پېښ لمانځه لاړ شي، موږ د یو دوه درې سوه نجونو دپاره دا اوس یو آنلاین کورس لرو، یو انګلیس لاس ورکوي په افغانستان کې مختلفو ولایتونو کې. هغوی سره موږ کوم هېڅ یو روپۍ هم نه سره اخلو، هېڅ هدف هم نه لرو آنلاین ده، فقط دوی د شپې کښېني، د ورځې کښېني، هر وخت کښېني. که چېرته په هغه وخت کې چې موږ دغه دوه سوه نجونو ته درس ورکوو، یو انګلیس ته تنه اوس د ژبې درس ورکوو او په انګلیسي، هغه سړی انګلیس ته، بیا که چېرته دوی لکه نمرې خېستلې د دې نه وروسته موږ نوره زمینه هم ورته مسایدوو. واسطې ته هم ضرورت نشته چې څوک موږ ته واسطه کړي، فقط د فیسبوک کې چې ولیکي چې آنلاین کورسونه حتماً موږ په یوه مرحله کې یا دموږ ټیم یا بل ټیم تر څو په بزرهاو ټیمونه تلسته هم زه ډېر مبالغه نه ځکه ډېر ټیمونه اوس د نړۍ په مختلفو ووټ کوټ کې دي، غواړي چې د افغاني نجونو سره د زده کړو په برخه کې کومک وکړي. نو که چېرته دوی دغه د انټرنیټ په طریقه د دغو فرصتونو په پیدا کولو کې کوشش وکړي، هم به رواني تشویش کم شي او هم به بېجای چورتونه، ځکه که موږ تاسو څومره چورتو د ستونزې د حل لپاره اقدام ونه کړو، یوه ښه فرصت نه استفاده ونه کړو، متاسفانه رواني حالت به مو خراب شي. او بیا هم که چېرته یو چیزات خویندې زموږ تاسې رواني وضعیت ښه نه وي، تشویشونه لري، ښه خبره دا ده چې دوی نږدې روغتیایي مراکزو ته مراجعه وکړي. او که څوک ورته وایي چې تاسې لیونۍ، دا لیونتوب خپله یو ناروغي ده، لکه یو سړي چې سر خوږېږي، یو بل چا غاښ خوږېږي، یو بل څوک دایې فشار لوړي، همدغسې رواني ناروغي هم همدغسې عینې قضیه ده. نو د تداوي امکانات هم شته، درملنه هم په مجازي ډګر شته. هېڅ باید موږ تاسې ونه شرمېږو، ځکه که شرمېدلی هغه ډاکتر صاحبان به نه وترین شوي او نو ډاکتران په دې باره کې خجالت باسي چې موږ د دغه ساعت رواني برخه کې تلین شوي یو. نو روغتیایي سیستم ته چې تاسو ورته مراجعه وکړئ، هم امراض ساتي، هم امراضداري ساتي او د ټولو نه غټه کومک هغه کولی شي. په دویمه مرحله کې د آنلاین کورسونه دي، هر چېرته چې خویندې باید د دغه فرصتونو نه ډېره غټه استفاده وکړي، چې بېرته زموږ تاسې د ټولنې دپاره دوی د خدمت ظرفیت لري. پوهېږم ډېر حالات دردناک ده، د همدې دردناک حالات له کبله فرصتونه هم هغومره زیات دي. نو هر چا سره چې دوی تماس ونیسي، د نړۍ په هره برخه کې، انټرنیټ د فیسبوک ته چې وایي چې ما سره لږ کومک وکړه د آنلاین کورسونو باره کې، چې په افغانستان نه په هر چاته خلک یې حتماً د دوی خویندو سره کومک کوي.
درسته پښتني په توګه کدار ته ځواب کوي ډاکټر صاحب، په افغانستان کې په ټوله کې لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه، د ځان ته د پاملرنې یا د خپل ځان د روغتیا په اړه باندې ډېر عامه پوهاوی نشته. دغه عامه پوهاوی څنګه رامنځته کولی شي تر څو خلک پام وکړي که هغه فزیکي روغتیا ده که رواني روغتیا ده دواړو ده؟
زما په نظر سره دوه خبرې دي. یو، موږ په افغانستان کې خپل روغتیایي سیستم لرو او هلته بیا روغتیایي کارکوونکي د کلیو بانډو په ساتنه لرو، تقریبا دېرش زره په حدودو کې دي. باید کوشش وکړو چې په کلیو او بانډو کې زموږ تاسې هر څوک روغتیایي کارکوونکی، که چېرته د زده کړو کچه ډېره ټیټه نه وي، باید خپله مشوره د هغوی نه واخلو، ځکه هغه ډاکتران نه دي، نرسان نه دي، قابلې نه دي. ولې یو نه هفتې تر رنګ اخیستی ده، تقریبا دوه درې میاشتې تر رنګ اخیستی ده، هغه ابتدایي ستونزو باندې پوهېږي. دویمه مرحله، باید دغه زیارتونو ته تګ د تاویزونو دپاره، چې حتی ملا فیدم چې ته وګورې څوک چې تاویز ورکوي، هغه خپله مېرمنه بیا روغتیایي مراکز ته بیایي. موږ ډېر په افغانستان کې ولیدل چې خپله مېرمنه بیا راوستله، ولې د نورو خلکو دپاره دې دپاره بیا تجارت جوړ کړی و، د تاویزونو نه د کوشش وکړي. موږ اسلامي اصولو ټولو ته احترام لرو، ولې ډېرې ستونزې اوس په ساینس حل کېږي، په روغتیایي مراکز رالېږي. کوشش دې وشي چې د ستونزو د حل دپاره لومړی هغه راجستر شوي روغتیایي مراکز ته مراجعه وکړي، او هغه کلي او اناناتو کې زموږ تاسې غلط رواجونه، پیغور رواجونه نه باید لوګینی وکړي، او هیڅ شرم ونه کړي، یعنی هیڅ تشویش دې ونه کړي. که چېرته زه روغتیایي مرکز ته لاړ شم، هلته به خلک ووایي چې دا پلانۍ خور یا پلانۍ ورور چې راغلی دا رواني ستونزې لري. نه، دغه کلتور اوس په بدلېدو باندې ده. نو په بعضی ولایتونو کې په بعضی مناطقو کې معمولا په دغه زابل او روزګان او هلمند کې چې جګړې وي جګړو په وخت روغتیایي مراکز ښه انکشاف نه وکړی. په دغو ولایتونو کې خلک کوشش وکړي لس کاله بعد به دا وضعیت تویلې دوی ولې لس کاله پورې باید ولې موتاس قرباني شو. باید کوشش وکړو چې په هر مرحله کې چې هر قسم ستونزه پیدا شونه روغتیایي ستونزه باید روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړو.
ډېره زیاته مننه کوروان ژوندۍ اوسې ډاکټر صاحب چې وخت پیدا کړو راغلي خبرونه کې در سره ګډون وکړو او د دغې موضوع په اړه باندې چې کومه پوهاوی تاسې اورېدونکو ته ورکړو هیله ده چې دې ترې ګټه پورته کړي. اورېدونکو له تاسې مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه. ورځ په پای کې سندره اورو هم دې سره پروګرام پای ته رسو. ښه وخت ښه چاره.
تصور دے وسوسے بن سما وسوسے بن سما وسوسے بن سما راکشرا سا کی تو بے بن سما تو بے بن سما تو بے بن سما سب گمانو اکی دے بن سما اکی دے بن سما اکی دیوی زمان راکشرا ساکی تو بے بن سما تو بے بن سما تو بے بن سما سب گمانو اکی دے بن سما اکی دے بن سما اکی دے بن سما تو بے بن سما تو بے بن سما
Baby.